شي دا سدي رډو دا تو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو مربوط ټول لازم مواد او ماشینونه یې ترلاسه کړي او په الوتکو کې یې ولایتونو ته استوي، خو ځینې بنسټونه اندېښمن دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د افغانستان ولسمشر نن په مزار شریف کې د شمال زون له امنیتي چارواکو سره غونډې کوي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ځي او د پاکستان د اپوزیسیون مشر به نن د اداري فساد محکمې ته حاضر شي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د بلخ ولایت له ټولو ولسوالانو او د شمال زون له امنیتي چارواکو سره جلا جلا غونډې وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون بلخ ته ولاړ. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس به نن همداراس په یوه لویه ولسي غونډه کې چې تر 2000 ډېر کسان ور بلل شوي دي وینا وکړي. منیر فرهاد زیاته کړه: شغلی ولسمشر به پر امنیتي، اقتصادي او سیاسي وضعیت، پر فرهنګي مسایل او همداراز د بیا رغونې او پراختیايي پروژو په اړه خلکو سره خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر پرون په مزار شریف کې یو 350 بستریز روغتون پرانیست. ولسمشر او د هغه میرمن پرون په بلخ کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د هغوی پر سیاسي او ټولنیزو ستونزو هم خبرې وکړي. د پاکستان د کورنیو رسنیو په حواله د افغانستان د سوریه او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن اسلام آباد ته ورسی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 3مه په یو بیان کې وویل چې زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحد عربي امارات، سعودي عربستان او قطر ته ځي. د خلیلزاد د لاسورسنی سفر هدف په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په اړه له ټولو خواوو سره خبرې دي. زلمی خلیلزاد د روان میلادي کال د سپتمبر په 15 نیټه هم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره پاکستان ته تللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د خلیلزاد د سفر په اړه معلومات نه دي خبر کړی. د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې بنن د کندهار اتلان او د ننګرهار پړانګان او د کابل ځوانان د بلخ له قهرمانانو سره مخامخ شي. د غوره لیگ د لوبې پروند د متحد عربي اماراتو په شارجه کې پرانستل شوې. د پای لوبه د پکتیا سمریانو او د کابل ځوانانو ترمنځ وه چې کابل ځوانانو د درو وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې لوري ایوانس د درې اویا منډو په جوړېدو د لوبې غوره لوبغاړی شو. د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ سیالي درې اونۍ دوام کوي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف د نیولو امر پرون خپور شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په بیان کې وویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور نیول شوی دی، خو مسلم لیگ نواز ګوند پر شهباز شریف لګیدلی تور رد کړی او دا یو سیاسي حرکت بللی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر دفتر د ایراني زینب سیکانوند اعدام وخانده. دا د خپل میړه په قتل اعدام شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر دفتر پرون وویل سیکانوند ټینګار کاوه چې دا مجبور شوه چې په 2012 کال کې د خپل میړه د وژلو جرم ومني. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر د دفتر په وینا د محکمې پر مهال له سیکانوند سره د هغې د کورنۍ د خشونت مسله څرنګه چې ښایي هغه سی ونه څېړل شوه. د بخښنې د نړیوال سازمان د ایران د برخې څېړونکي ریحا بحرینی د ازادي راډیو فردا څانګې ته وویل چې د سیکانوند محکمه سمه نه وه. د اولس کلونو په عمر د خپل میړه د قتل په تور ونیول شوه چې کنجه شوه او بیا له یو غیر عادلانه محکمې پرته په اعدام محکومه شوه. ملګرو ملتو وویل چې سیکانوند تیره سه شنبه اعدام شوه. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د شمالي قفقاز په انګوشیتیا سیمه کې چې زرګونه کسانو مظاهرې پیل کړې، له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د سخت چلند د امکان په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د انګوشیتیا په مرکز مګاس کې پرون 2000 کسانو له چچنیا سره د ګډې پولې په اړه د خپل سیمه ییز پارلمان د پریکړې پر ضد مظاهره وکړه. په مګاس کې تر دې یوه ورځ مخکې هم زرګونه اعتراض کوونکي د سیمه ییز پارلمان د ودانۍ مخې ته چې وکیلانو له چچنیا سره د پولې د ویش پر پلان رایګیري کوله راغونډ شوي وو او د هغوی له پریکړې سره یې مخالفت څرګند کړ. د راپورونو پر اساس زرګونه پولیس د انګوشیتیا په مرکز کې د اعتراض ځای ته استول شوي دي. د افغان نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي چې سوله ایز غونډې جوړول او لاریونونه د خلکو حق دی. د بشري حقونو د مدافع سازمان په انګوشیتیا کې پر چارواکو غږ کړی چې د اعتراض کوونکو پر ضد دې له زوره کار نه اخلي. د اروپا شورا د کرواتیا پر حکومت ژغ کړی چې له ورغلو کډوالو سره د خپلو پولیسو د ناوړه چلند ادعاوې وڅېړي. اروپایي شورا د کرواتیا حکومت ته د سپتمبر په میاشت کې د خپلو اندېښنو یو لیک استولی و چې پرون په رسنیو کې خپور شو. په لیک کې د کرواتیا له حکومت غوښتل شوی چې له ورغلو کډوالو سره د زور زیاتي او په ډله ییز ډول د هغوی د شړلو په اړه ټول ثبت شوي اسناد وڅېړي او سپیناوی وکړي. لیک د اروپایي شورا د بشري حقونو کمیشنري لاسلیک کړی او د کرواتیا د صدر اعظم په ادرس استول شوی. او سدي رډو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې کابل ته رسیدلې. د انتخاباتو ځینې بنسټونه اوس یوه بل اندېښنه لري.
خب دا وی چې اول تحقیق اړخ دغه ټول دستګاوې چک شي، هغه منظم شي، حتی د برق مسله.
مزار شریف ته د ولسمشر اشرف غنی سفر څارو چې نن هم په دې ښار کې د یو پرونې ژمنه وکړه چې د آمو سیند د شیو غم به ژر تر ژره وخوړل شي.
یک رای حل دوامدار و قابل استطاعت برای مدیریت سواحل آمو فراهم.
په دې خبرونه کې به همدار از تاسو واوري چې په کونړ کې د څارویو د واکسین کمپاین پیل شو.
نن په کونړ ولایت کې د بروسلوز د ناروغۍ یا پاغه محلي اصطلاح د نوبتي تبې د ناروغۍ د واکسینو کمپاین رسمن پیل شو.
د ګوډیا چار تفریحي پروګرام هم لرو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون به نن ولسوالیو ته د بایومیټریک معلوماتو د ثبت د ځانګړو ماشینونو د انتقال بهیر پیل کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې ټول لازم مواد او ماشینونه ورته رسیدلي او د افغانستان امنیتي ځواکونه به یې په الوتکو کې د ولایتونو مرکزونو او ولسوالیو ته واستوي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تقریبا دوه اونۍ پاتې دي. فرشته جلالزی د روانو ټاکنو لپاره په تخنیکي چارو کې پر وروستیو پرمختګونو راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې چې حکومت یې د ورکولو ژمنه کړې وه ورته وسپارل سوې. د کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې نن به د افغانستان څلور اویا ولسوالیو ته د دې ماشینونو د استولو چارې پیل کړي او په یوه اونۍ کې پلان لري چې دا بهیر بشپړ شي. هاشمي د ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک سیستم فعالېدل د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېر مهم کار و چې سرته ورسېد.
بسته بندیش تا یک مقدار جریان داره و 76 تیتا ما
دای وای د دې وسایلو بستبندی به یو څه وخت ونیسي. موږ شپږ او یا ماشینونه ولایتونو ته لیږلي او د ماشینونو د استفادې لپاره 250 کسان هم روزل شوي او ولایتونو ته استول کیږي. دا پروسه به په زنجیري ډول تر ټولو ولسوالیو او کلیو ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویل چې د بایومیټریک سیستم په مرسته به د خلکو د ګوتو نقشې، عکس، د هویت کارت یا تذکرې عکس او ځانګړی نمبر ثبتیږي او هر وګړي ته به یو ځانګړی سټیکر چاپیږي چې د رای په کارت به ونښنول سي. د رای پر کارتونو دغه ځانګړی سټیکر به د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو په بهیر کې د درغلیو مخنیوی وکړي. شواله یې په دې کې دی چې د یوه وګړي لخوا د تکراري یا په مکرر ډول د رایو اچولو مخنیوی کوي. دا د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیره مناسبه وسیله ده چې کمیسیون ته ورکړل شوې ده. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې یو شمېر خپلواکو ادارو غوښتنه کړې چې تخنیکي وسایل باید انتخاباتي مرکزونو ته ترسول کېدو مخکې وکتل شي څو ډاډ ترلاسه شي چې ټول وسایل فعال دي او د انتخاباتو په ورځ د تخنیکي ستونزو له امله د ممکنو ګډوډیو مخنیوی وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو لپاره نور ټول حساس او غیر حساس مواد ولایتونو ته استول شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د میزان پاتې شتمنې نیټه کېږي. ولسي جرګې ته 2516 کسان کاندید شوي چې د رپورټونو په اساس 413 تنه یې ښځې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو په ورځ په 1000 سیمو کې د رای ورکولو تقریبا 15000 مرکزونه پرانیزي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونه په لری پرتو سیمو کې د دوی د وسایلو په لېږدولو کې مرسته ورسره کوي. د کمیسیون په مقرر ډول په افغانستان کې د روانو انتخاباتو په درشل کې د کاندیدانو، رای ورکونکو او انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده او امنیتي ځواکونه غوښتنه کړې چې د دې بهیر د مسؤلیت لپاره هڅې زیاتې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بایومیټریک 2000 دستګاوي کابل ته استول شوې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د شفافیت په خاطر دا یو ښه پرمختګ ګڼي، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ټینګار کوي چې دغه وسایل باید له هر ډول تخنیکي ستونزو او نیمګړتیاو پرته ولایتونو ته انتقال شي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سعادت آزادی راډیو ته وویل د بایومیټریک سیستم به د انتخاباتو له شفافیت سره ډېره مرسته وکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هر هغه میکانیزم چې هغه شفافیت رامنځته کوي هغې ته مونږ هرکلی کړی دی ترڅو د میزان اتمیشنه ونه غواښوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکي استقلالیت تر پوښتنې لاندې رانولي.
د وویل ټولې بایومیټریک دستګاګانې چې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شي شمېر یې 2000 دی او دوی ورته د پرسونل د روزنې چارې مخکې له مخکې پیل کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې ده چې دغه دستګاګانې د رای ورکولو 1000 محلونو ته ورکړل شي. د انتخاباتو پر مهال د بایومیټریک د سیستم کارول د افغانستان د ملي ائتلاف جدي غوښتنه وه او تاکید کاوه چې په انتخاباتو کې دې همدغه سیستم وکاریږي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د بایومیټریک د سیستم په ګډون د انتخاباتي وسایلو آماده کېدل ستایي خو تاکید کوي چې سم وکارول شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې ټول دغه حساس مواد لومړی په کابل کې تر چک او سیرن لاندې ونیسي تر څو مطمئنه شي چې هر څه کار داسې نه وي چې مرکزونو ته مواد ولېږل شي ولې هلته د تخنیکي اړخ نه یا فعاله نه وي یا ستونزې پکې موجود وي. ښه به دا وي چې اول له تخنیکي اړخه دغه ټول دستګاوې چک شي، هغه منظم شي، حتی د برق مسله نو چارج هم باید دلته پوره شي. لومړي سر کې هغه لرې پرتو سیمو ولایتونو ته چې هلته لږ مشکله ده دوی به هغه ته جدي پاملرنه وکړي.
د ولایتونو ولسوالیو ته د دغو موادو پر رسولو کې د امنیتي ځواکونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. بلخوا د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویانو په دې برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط مو راپور اوریده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د ګوډیا چار تفری پروګرام لرو، نور مطالب هم لرو. دا خبرونه تر 9 بجو پورې ادامه لري. البته له لوی سره ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر 2 له ازادي راډیو ووري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن هم په بلخ ولایت کې دی. د پرون مزار شریف ته ولاړ. ولسمشر غنی پرون د بلخ، سرپل، فاریاب، سمنګان، جوزجان او بغلان ولایتونو د مدني ټولنو له غړیو او ځوانانو سره په یوه ناسته کې وویل چې له راتلونکو دریو میاشتو تر 2 کلونو به لوی اقتصادي پروژې په بلخ کې پلې کړي. له مزار شریف څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زای راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ یعنی د نومبر په 15 نیټه بلخ ولایت ته په خپل سفر کې ټینګار وکړ چې افغانستان کې به هیڅکله هم جګړه خصوصي نشي او افغانان به هیڅ چاته د طبي منابعو څخه د استثمار اجازه ورنه کړي. ښاغلی غنی وویل
کارای ناقص او غیر عملی مثل ازی که بیا جنگ خصوصی کو بیا
منابع طبیعی افغانستان استثمار کنید. افغان ها اجازه استثمار منابع طبیعی خود به فلک ندهند. و جنگ در افغانستان در 1000 سال خصوصی نمیشه.
محمد اشرف غنی مزار شریف که د ولادی او نسایب یو ادریس او شپته بستریز روختون ګټه خسن ته وسپار. خاغلی غنی د بلخ لاوالی اسحاق راه گذر او په شمال زون کې د 209 هم شاین قل اردو لا مشرتابه سره یو امنیتی غونډه ته حاضر شو او په ترس کې په شمالي ولایتونو کې د تروریزم په وړاندې د جګړې پر دوام او شدت تنگار وکړ. افغان ولسمشر د بلخ لا مدني فعالانو ځوانانو او د پهنتون لا محصلینو سره هم وکتل او د یاد غونډې په ترس کې په بلخ ولایت کې پر اقتصادي پرمختګ هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی وویل چې تر راتلونکو دوه کلونو به بلخ د ریل پټلۍ له لارې د هرات له ولایت سره وصل شي او د ورېښمنو لارې د بیا حیا لپاره هڅې دوام لري. محمد اشرف غنی په افغانستان کې حاکم اداري نظام افغانانو ته د نه منلو وباله او وی ویل چې د 19 پیړۍ څخه په الهام د افغانستان اداري بنسټونو کې بروکراسي یا کاغذ پراني دوام لري چې دا مسله په هیواد کې فساد ته لمن وهي. ولسمشر غنی په بلخ کې د حیرتان بندر د فعالیت د خطر سره کېدو په خاطر محلي ادارې ته امر وکړ چې په یاد بندر کې چارې باید بررسی کړي او د حیرتان بندر له تجارتي موقعیت څخه په استفاده هر کال د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت چین ته د مرمر تیږې د صادراتو زمینه هواره کړي. خاغلی غنی وویل افغانستان کولی شي د حیرتان بندر له لارې له بلخ څخه قزاقستان، روسیا او چین ته د کال 4 میلیارد ډالرو په ارزښت وچه میوه صادر کړي. محمد اشرف غنی په هیواد کې خاصتا بلخ ولایت کې د طبیعي اوبو د کنټرول په اړه خبرې وکړې او ویل چې تر راتلونکو 3 میاشتو د امو دریا د سواحلو د تحکیم چارې پیلیږي. هغه وویل
مدیریت سواحلو بعد از چند صد سال خرابی ما به این نزدیک شدیم که انشالله تعالی در 3 ماه آینده یک راه حل دوامدار و قابل استطاعت برای مدیریت سواحل آمو فراهم.
بلخ ته د ولسمشر غنی دا سفر د 2 ورځو لپاره دی او په پام کې ده چې د 2 لویو عامل منفع پروژو د ګټه سپارلو ترڅنګ د دې ولایت له سپینګیرو علماو او ولایتي شورا له استازو سره پر سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت خبرې وکړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن هم په مزار شریف کې دی. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د ولسمشر د مزار شریف پرونی وینا ته اشاره شوې ده. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنگزی کتنه کوي.
واشنگتن پوست لیکي اریک پرنس د افغان جګړې د خصوصي کولو زور وهي. په مقاله کې راغلي د اریک پرنس لخوا د افغان جګړې د خصوصي کولو لوړاندیز یو کال تیریږي چې د ترامپ د ادارې لخوا رد شوی، خو د 13 میاشت کابل کې وو. ورسپاڼه لیکي د بلک واټر مؤسس اریک پرنس د ولسمشر اشرف غنی د ادارې دننه او بهر له با نفوذه سیاستوالو سره هم خبرې کړي، خو افغان ولسمشر د جمعې په ورځ بلخ ته تللی و چېرته چې د په خپله وینا کې یو ځل بیا د افغان جګړې د خصوصي کولو کلک مخالفت وکړ او ویل چې په زرو کلونو کې به هم د افغانستان جګړه خصوصي نشي. واشنگتن پوست د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان قادر شاه په حواله اریک پرنس د استعمارګر چلند په لرلو تورن کړی چې د جګړې له لارې د کال د 100 میلیارد ډالرو ګټه لټوي. اخو د امریکا په دفاع وزارت پینټاګن کې هم د مرکزي قماندي مشر جنرال جوزف دانفورد د پرنس له دې ادعا سره چې جګړه به په کم لګښت او 2000 کرایي وسلو ژر وګټي کلک مخالفت ښودلی. واشنگتن پوست لیکي اریک پرنس اوس واشنگتن ته ورګرځېدلی چېرته چې دی د خپل پلان لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوي. نیویورک ټایمز ورسپانې هم د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په طرحه مقاله لیکلې. مقاله لیکونکي ویلي چې دا ورځې د بلک واټر د شرکت د مؤسس اریک پرنس په اړه خبرې روانې دي. پرنس څه باندې یو کال کې چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو لپاره یې طرحه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وړاندې کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پرنس ویلي له قراردادیانو او خصوصي هوایي ځواکونو به کار واخلي. نیویورک ټایمز ویلي د بلک واټر امنیتي شرکت په عراق کې د ملکیانو د وژنې په خاطر ډیر بد شهرت ترلاسه کړی دی. ګڼو امریکایي جنرالانو او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول ګڼو افغان چارواکو د جګړې له خصوصي کولو سره مخالفت ښودلی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د شاپور بختیار په نوم یو خبریال ادا کړی چې په ننګرهار کې امنیتي مسؤلانو ناوړه چلند ورسره کړی، وهلی دی او ټکولی دی. دې خبریال پر فیسبوک د ځان عکسونه خپره کړي دي او ویلي دي چې په جلال آباد کې امنیتي ساتونکو وهلی او کالي یې ور څیرې کړي دي. فرشتي جلال سوی په دې اړه د ننګرهار د والي له ویان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه ترې کړې ده چې د خبریال شاپور بختیار د ادعاو په اړه څه نظر لري. ښاغلی خوګیاڼي په ځواب کې وویل
هیڅ ډول تاوتریخوالی نه دی شوی. متاسفانه چې کله په جلال آباد ښار کې موږ پولیس چې دوی په زړورتیا سره د تورې ښغو د سپینولو کمپیر پیل کړی دی، بختیار صاحب له یو پلاټرو مرکز څخه تیښته کوي او د موټر شیشې تورې دي. کله چې دویم چک پوینټ ته رسېږي د لومړي چک پوینټ نه اطلاع ورکول کېږي چې د تورې ښغو موټر درغلی دی. بیا له هغې چک پوینټ څخه هم دی لږ هڅه کوي چې وتښتېږي. سیالته نیول شوی دی، یوازې د موټرو تورو شیشې ماتې شوي دي، نور هیڅ ډول برخورد له ده سره نه دی شوی.
یا باندې عکسونه چاپ کړی دی چې د ګریوان سری دی او دی کالیش کې دی.
غواړم چې درې موضوعات په اړه وضاحت ورکړم. یو خو کله چې سمو دا وړاندې هم بختیار صاحب ننګرهار ته راغلی او د داسې خبر نه ورکړل چې په دغه توفانچې ډزې شوي دي او دی لګېدلی دی. اما چې موږ کله معلومات ترلاسه کړل په د باندې هیڅ ډول ډزې نه وي شوي. هغه وخت چې دلی کلي ول چې جلال آباد کې دی، دا په هغه وخت کې د جلال آباد کې هم نه و. تاسو وګورئ د بختیار صاحب غاړي یا د تړۍ هیڅ ډول صدق نه دی شلیدلی. ولې تڼۍ په خپل خلاصه شوې ده او له هغې وروسته په دې خطر چې یو تمثیل وشي.
خوګیاڼی صاحب، دا خو به هغه د ویکټم شیمینګ مسله نه وي چې کله په یو چا باندې ظلم وشي، زور زیاتی ورسره وشي، کله چې هغه خپل آواز پورته کړي بیا خلک وایي دا خو داسې و، دا خو داسې و.
موږ په مستندو موضوعاتو باندې خبرې کوو. مستنده موضوع دا ده چې کله چې نن موضوع شوې ده، موږ خپل سیمې ته لاړو، هغه پولیس سرتېري خپل بختیار صاحب موږ سره وو، د خبریالانو ځینې مسؤلین هم موږ سره وو. موږ سیمې ته لاړو، ټول پولیس مال سره غوښته حتی هغه سوله ییزه موضوع رامنځته کړه. ولې به مستنصابه چې موږ خبرې کوو هغه بیره موضوع ده. کله چې د ده تڼۍ صدقونه جوړ وي او د ده لمن تېرې کېږي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په پاکستان کې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف په نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف ځنیولو خبر پرون خپور شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې ویلي چې هغه په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. فرشته جلال سي په دیاړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د احتساب ادارې ویلي چې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیولای دی. شهباز شریف د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ادارې په یو بیان کې د شهباز شریف د نیول کېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې ویل شوی چې هغه تر څو ساعته سوال جواب وروسته نیول شوی دی. شهباز شریف به نن د احتساب محکمې ته ودرول شي. شهباز شریف له 2014 تر 2018 میلادي کال د پاکستان د پنجاب صوبې اعلی وزیر یا والی و. پر هغه تور لګېدلی چې د پنجاب د والی په توګه یې له خپله صلاحیته سوء استفاده کړې او پر چارواکو یې فشار اچولی چې د آشیانۍ اقبال په نوم یوه دولتي میلمستون ته چې د غریبانو لپاره جوړ شوی و ځانګړي قراردادونه هغې کمپنۍ ته ورکړي چې د سیاسي تعلقات ورسره درلودل. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند د خپل مشر شهباز شریف توقیف غندلی دی. مسلم لیگ نواز ګوند ویلي چې دا کار سیاسي دلایل لري. د پاکستان کورنۍ رسنۍ وایي چې په لاهور کې د احتساب د محکمې شاوخوا ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. شهباز شریف اوسمهال د پاکستان په قومي اسامبله کې د حکومت د سیاسي مخالف لوري یا اپوزیسیون مشري کوي. د پاکستان د احتساب ادارې په 2018 میلادي کال کې د هغو کمپنیو د فعالیت په اړه پلټنې پیل کړې وې چې شهباز شریف د پنجاب صوبې د والی په توګه د کار پر وخت جوړې کړې وې. د شهباز شریف ورور او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم تیر کال د پاکستان سری محکمې په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور بې صلاحیته اعلان کړ چې په پایله کې نواز شریف د صدارت له چوکۍ لری کېدو ته مجبور شو. د پاکستان د احتساب محکمې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې نواز شریف او د هغه لور په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور هر یو په لس او وکالم بند محکوم کړی و. پر شریف او د هغه پر لور مریم نواز تور لګیدلی و چې دوی لسیزې مخکې په غیر قانوني ډول په لندن کې عصري اپارتمانونه اخیستي وو. نواز شریف او د هغه لور هم هغه مهال د احتساب د محکمې تورونه رد کړي وو او سیاسي حرکت یې بللی و.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د لښ پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شورونو کې زموږ په توګه د اف ام په سلشتاریا پینځنی ولې شي د خبرونې پرې برخه کې د نوبل د جایزې پاړه له اسمت څاروانه ووري.
تیر اونۍ د نوبل د فزیک، کیمیا او سولې د جایزې ګټونکو اعلان شول. د 2013 کال د کیمیا د نوبل جایزه یوې امریکایي ښځې فرانسیس اچ آرنولد او دوو نارینهو جورج پی سمیت امریکایي او ګریګوري پی وینټر بریتانیایي په ګډه وګټله. د نوبل د ویبپاڼې د راپور له مخې د نوبل د سږ کال د کیمیا جایزه دو امریکایي او یوه بریتانوي کیمیا پوهانو وګټلې. په سویډن کې د نوبل جایزې کمیټه وایي دا درې تنه د دې لپاره د سږ کال د کیمیا د نوبل جایزې مستحق بللي چې د یو داسې پروتین پر جوړولو کار کوي او په دې برخه کې پرمختګ کړی چې د انسان دفاعي قدرت لوړوي. د جایزې نیمایي پیسې یعنی نیم میلیون ډالره میرمن فرانسیس آرنولد او نیمې نوري جورج سمیت او جورج وینټر ته په ګډه ورکول کیږي. آرنولد د بیولوژیکي درملو د جوړولو لپاره څېړنې کړې او دوه نور پر داسې باکتریاو کار کوي چې د بدن دفاعي قدرت د ناروغیو په وړاندې لوړوي او همداراز د انسان بدن ته د سرطاني ناروغیو په وړاندې مقاومت ورکوي. فرانسیس اچ آرنولد د امریکا د کلاټیک پوهنتون د بیولوژي او بیوکیمیا استاد ده. دا په 1955 میلادي کال زیږیدلې او د انزایمونو د انقلاب په خاطر د نوبل جایزه ګټلې ده. جورج پی سمیت په 1909 میلادي کال زیږیدلې او پی وینټر د بریتانیا په کیمبریج پوهنتون کې د بیوکیمیا استاد دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اسدی رډو په منځنۍ سپه تولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدا. اسدی رډو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام درو. البته په دې خبرونه کې مو هلمند هم ورولو. له هغه ځای خبر لرو چې په هغه سیمو کې هم کوکنار کرل شوی دی چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. دا موضوع مو د هلمند له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. له امنیتي ځواکونو څخه مو هم پښتلې ده او یو تفصیلي راپور په دې ارتباط اوریدل شي. استاد اسدی رډو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
تاسو لا پیغامونو
د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرتی عزیز خان کماجیرونو د نوي شارک نمې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کال کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سرکونه جوړ شوي دي، نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بنا منزل کې دي او دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې نه شو کولای. تللي ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمبر بلا منزل دی او تاسو چې کار پہ وکړئ دیني نمبر درنه مستعده او نمبر درنه دې تاخلو اوس چې کار کو اوس دغه چې پولیس راځي او د کار ما خنيسي. نو تاسو خو هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوي او زمونږ دغه مشکل حل شي.
دا پکتیا تم کنه ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبر کوم. نو ولس مشر شربانی می غوښتنم دا ده چې په هیواد کې د 14 پاسه خوندو لپاره د لسان زمينه برابر کړی ترڅو په ټول هیواد کې ټول خون کې په لسان بدل شي.
د
کندهار ولایت شولی کور د خالص خبر قانون وطن کې تقریبا د 15 پر میاشت کې چې واکسین نه دی راغلی زموږ پسته شخصا زموږ په کلی کې 15 کس د ګوزان مرض وهلي دي. زه غواړم د مرکزي حکومت څخه چې زموږ منځ کې ته دغه واکسین راولي او دغه اعلان خپور کړي انشاءالله په واکسین سره به تداوی وشي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. په azadiradio.com یا azadiradio.org کې هم دا خبرونه اوریدل شي او هم د هغه راپورونو متن وسل شي چې د azadiradio لاره خبري شي. کومه مرکه چې هم د azadiradio په خبرونو کې تاسو اوري هغه بیا د azadiradio په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي. نور په زړه پورې مطالب هم تلرو، تلویزیونی خبرونه هم لرو. خو که چیرته تاسو azadiradio.com ته ورشئ اته بجو دې شخ کې شوي لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د بلخ ولایت له ټولو ولسوالانو او د شمال زون لامنیتي چارواکو سره جلا جلا غونډې وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون بلخ ته ولاړ. د بلخ د والي ویاند وویل چې جمهور رئیس به نن همدارس په یوه لویه ولسي غونډه کې چې تر 2000 زیات کسان وربلل شوي وینا وکړي. د پاکستان د کورنیو رسنیو په حواله د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ځي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوړ لیگ په سیالیو کې بنند کندهار اتلان او د ننګرهار پرانګان او د کابل ځوانان د بلخ له قهرمانانو سره لوبه وکړي. په پاکستان کې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف د نیولو امر پرون خپور شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر د ایراني زینب سیکانوند اعدام وخنده. د خپل میړه په قتل د سیشن بي پورس اعدام شو. د بخښنې نړیوال سازمان د روسي د شمالي قفقاز په انګوشيتي سیمه کې چې زرګونه کسانو مظاهره پیل کړي له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د سخت چلند امکان پاړه اندیشنه څرګنده کړه او د اروپا شورا د کوریشا پر حکومت ژغ کړي چې له ورغلو کډوالو سره د خپل پولیسو د ناوړه چلند ادعاوي وسړي. د کونړ ولایت په 15 اداري واحدونو کې نن د څارویو د یو ډول ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل شو. په کونړ کې د مالدارۍ او کرهنې د ادارې په وینا 12 لکه لوی او واړه څاروي شته. لسیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې د کرهنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافي ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې په سلو کې 50 څاروي د بریسلوز یا د نوبتي تبې په ناروغۍ اخته دي او د یاد ناروغۍ د نور پرمختګ د مخنیوي د پاره د واکسینو کمپاین پیل کړو.
نن په کونړ ولایت کې د بریسلوز د ناروغۍ یا په هغه محلي اصطلاح د نوبتي تبې د ناروغۍ د واکسینو کمپاین رسمن پیل شو چې دا به په 15 اداري واحدونو کې په 50% حیواناتو کې دا عملا لیدل شوې ده، لیدل کیږي. او خواله د دې واکسینو دا دی چې دا مکمل امیون سیستم یعنی مستقلانه کدا یو کرته واکسین وشي نو په طول د عمر کې به ان شاء الله چې هغه ته بیا دغه ناروغي نه لګيږي.
انعام الله وایي د بریسلوز د ناروغي اعراض او علائم په انسانانو او څارویو کې یو ډول دي.
په انسانانو او په حیواناتو کې مشترکه ناروغي ده او هغه خطرناک حالت د دې ناروغي دا دی چې د وخت نه مخکې ډیلیوري یا په اصطلاح هم په انسانانو کې بچي غورځيږي او هم په حیواناتو کې دا کار کیږي.
هغه وایي ټولو مالدارانو ته پکار دي چې د نوبتي تبې د ناروغۍ څخه د ځان ساتلو لپاره د خپل څاروي واکسین کړي.
نو یو لکو او شپږ زره 810 دوزه واکسین نن توزیع شول. دا به په ټولو ولسوالیو کې دوام ولري. په دغه کمپاین کې همکاري وکړي، خپل مالونه راولي وی فیوګانو ته، ولسوالیو ته، په کوم ځای کې چې زمنګ مراکز دي دا واکسین رایگان دي، مفت دي، په دې باندې څوک پیسې نشي چارج کولای. کاملا دا انسانانو ته انتقالیږي او باید د ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي. حتی د دغه واکسینو د تطبیق په وخت کې احتمال د دې زیات دی چې دغه انتقال شي.
یو تن مالدار ګل محمد وای په سیمه کې ګڼ څاروي د نوبتي تبې په ناروغۍ اخته دي، نو ځکه خپل څاروي واکسینو ته راوستې دي او له حکومت هیله کوي چې نور واکسین هم کونړ ته ورکړي چې څو یاد واکسین ټولو څارویو ته ورسیږي.
نو دا واکسین چې موږ ته راکوي ښه کار ده، بس ښه نتیجه ده، بس چې موږ ته باید بیا هم راکړي، بیا هم کومک کوي موږ سره مالداران سره. نو دا واکسین نتیجه ډېره ښه راوتلې ده انشاءالله، بس مخکې چې واکسین نو بس مال به دا ورغی می دا کول بزو او چې واکسین وز شي دي انشاءالله چې کنه دي جوړ کړی دا باج موږ لا به هم دا واکسین دا کې مالداران سره کومک کوي موږ سره.
د کرنې او مالدارۍ مسولین وای په کونړ کې 1.2 میلیونه غټ او واړه څاروي موجود دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رجوندي کوي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لاین کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصبول روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آیا افغان ځواکونه په هلمند کې د کوکنارو د هغو کروندو ماتولو ته چمتو دي چې د دوی پوستو ته څیرمه کرل شوي دي؟ اوس چې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول ناوه، نادعلي او ګرشک ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي، په کومو سیمو کې د کوکنار د کروندو پر ضد کمپاین کوي؟ د هلمند والي وایي دوی ته د کوکنارو د کروندو د ماتولو هیڅ ډول پلان نه دی سپارل شوی، خو د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې رئیس وایي ټولو ادارو ته د وزارت هغه پلان سپارلی چې د کوکنارو د کروندو د ماتولو په اړه هلمند ته ورکول شوی دی. الیاس دایی له هلمند په دې ارتباط یو تفصیلی راپور لري.
د کوکنارو د پراخه کروندو د منډلو د لپاره باید د ګرشک او مستقله ولسوالیو ترمنځ د هي سیمینار په نوم هغه دشت ته ولاړ شو چې هیڅ کله پرې شی نه دي کرل شوي، خو اوس کروندګر وځله، یعنی د کال په ټولو موسمونو کې کوکنار کری چې ویل کېږي د نورو سیمو د کروندو په نسبت پریمانه شیره هم ورکوي. زموږ سره پولیس را سره دي، خود امنیتي پوستو تر څنګ کرل سو کروندو ته مو نه ور پرېږدي. غواړو لیرې ولاړ نه سو، خو د ملي امنیت د یوې کتي پوستو ته نږدې کرل سو کوکنارو ته مو سنګوریان نه ور پرېږدي، ځکه نو بل ځای دی. د پولیسو یو افسر چې زموږ د امنیت ساتلو مسولیت لري وایي یا خدا کروندې خپل سنګوریانو کرلی دي، یا یې د هر یوې پر سر چې واړه واړه پټې دي 40,000 پاکستانی کلداري چې $200 کېږي له وړاندې ججه اخیستې ده. په داسې حال کې چې د دې ادرس ویل کېږي هر کال وسلوال طالبان هم په میلیونونو ډالر عواید ترلاسه کوي او بیا یې د افغان ځواکونو په ضد په روانه جګړه کې په مصرف لګوي. په غسوم کې چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي او یا د وسلوالو طالبانو سره د جنگ لومړی کرښې دي، داسې ښکاري چې په یو نوم افغان سرتیر چې اکثره پولیس او د ملي امنیت څنګوریان دي د کوکنارو د کروندو څخه د خپل مالي منابعو په خاطر ملاتړ کوي. خو په هلمند کې چې د کوکنارو په ضد د نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالره د بدیل په نوم پر اصلاسو تخمونو او کیمیاوي سرو لګول شوي دي، څنګه امکان لري چې د امنیتي ځواکونو د پوستو تر څنګ د کوکنارو ګل سوي کروندې بې ماتولو پاتې سي؟ د نهرس راج ولسوال محمد سلیم رودی وایي حالت چنګې دی او دوی د کوکنارو د کروندو په ضد د هیڅ ډول مبارزې مسولیت نه لري.
دلته مسولیت ریاست مواد مخدر لري، دوی حتی راغلی هم دروسه دغه زما دریم کال کېږي چې دوی څوک نه دي راغلي، دوی زموږ سره جلسات نه دي نیولي. کوم هغه د ولایت مقام لخوا څخه کوم هدایت شوی وي او موږ دلته جلسات په دې اکله نیولي، خو دوی خپله مستقیما باید راشي هغه د ولایت مقام څخه یو پلان تایید کړی راوړي او په هغه کې زموږ اداره ګډون وکړي او بیا هغه د دوی د پلان له مخې څخه موږ باید اجرات وکړو.
ولسوال دا خبره چې امنیتي پوستو ته نږدې د کوکنارو کرل شوي کروندې په سنګوریانو یا پولیسو پورې اړه لري رد کړه. د جرایم او نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې UNODC د 2018 میلادي کال د راپور له مخې تر ندلې چې مرکزی ولسوالۍ د وروسته ډیر کوکنار د هلمند په نارسراج او نوزاد ولسوالیو کې کرل کیږي. پراپور کې راغلی دی چې په 2018 میلادي کال کې د نادلی په مځکو کې 28 په نارسراج کې 13 او په نوزاد ولسوالۍ کې 6000 هکتاره کوکنار کرل سوي دي. دغه سیمې د 2018 میلادي کال نه تر اوسه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جنګونو او کشمکشونو شاهدي هم دي. موږ نه پوهېږو چې څوک، خو دلته د راغلو سرتیرو په شمول زموږ موبایلونو ته هم چې سم کار نه کوي مسلسل زنګونه ویل کېږي. یو حکومتي مسول چې نور کسان ورته مدیر صاحب وایي، پر موبایل موږ ته کله سیمه نام نه بولي او کله هم د کوکنارو د کروندو نه د عکاسي او فلم مخالفت کوي.
په تفاهم راغلي ولایت په جریان کې کړي دي، راغلي ګریشته او کماندان عسکر سره کړي د سیمینار داشته راغلي وو.
که څوم چارواکي وایي سږ کال په هلمند کې د کوکنارو کښت کم سوی دی چې ورسره جوخت به په تولید کې هم کموالی راسي، خو د هلمند پراخه دښته چې د ژورو څاګانو په واسطه یې مځکې وځله هم کوکنار حاصل ته رسوي، د نشي توکو د کرکلي هغه ډرامه چې د بدیل دپاره په میلیونونو ډالره لګول سوي دي بل لور ته بیایي. د هلمند والی وایي دوی ته د مرکز کابل نه د کوکنارو د کروندو په ضد هیڅ ډول پلان نه دی ورکول سوی. والی تورن جنرال محمد یاسین په ظاهره د کوکنارو کروندې یوازې د کمربندونو سره نږدې وبللې او داسې وویل،
او د کمربندونو چون د جنگ ساحې دي، د جنگ ساحو کې طبعا کاملا امنیتي تدابیر نشته. په دې رابطه موږ تصمیم لرو یو ګډ هیئت وټاکو او دا ګډ پلاوی لاړ شي هغه کومه ساحې چې په کمربندونو کې دي هغه هم لمانځه بیسي.
شغل یاسین ازادي راډیو ته وویل، حکومت د کوکنارو نشي توکو په ضد واضح طرز العمل لري او د هغو ملاتړ نه کوي بلکې له منځه وړي. که څه هم د روان 2013 میلادي کال دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سي راپور او سروې نه ده خپره سوې، خو د 2018 میلادي کال دپاره د دغې ادارې راپور ښیي چې افغانستان په خاص ډول هلمند کې لا هم د دنیا تر ټولو ډېر مخدره توکي کښت او تولیدیږي. ملګرو ملتونه وایي د همدې تولید سو نشي توکو د کاچاک او لاسراغلو پیسونه وسلوال طالبان په میلیونونو ډالر عواید په لاس راوړي او خپلې جنګي لیکې پرې مصلح او د حکومت په ضد جنګوي. په هلمند کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور وایي، که څه هم حکومت په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو د کښتونو په ماتولو نه دی توانېدلی، خو د 2018 میلادي کال دپاره د مرکزي حکومت نه د کوکنارو د ماتولو په ضد پلان ترلاسه کړی دی او ټولو اړوند ادارو ته یې لیږلی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په روان میلادي کال کې به د کوکنارو د کښت او تولید کچه په بېساري ډول راښکته سي.
تقریبا دغه موږ د 10% تر 15% پورې اټکل کړی دی چې دا به د کوکنارو د کښت ساته به په هلمند کې ټیټ وي، ځکه هغه اوبه چې پخوا به دوی په درې انچ اوبه به د مثلا د مځکې د تل څخه د سولران په واسطه سره ایستلي، هغه اوس پر یوه انچ او یا هم بیخي وچ سوي دي. او موږ ته داسې راپورونه هم رارسېدلي دي چې ډېرې هغه کوي برمې چې وي، پخوا به داسې یادوري کول په عام اصطلاح باندې چې هغه د مځکې تل ته ځي، هغه برمې ورسره وړل سوي دي. په کجکي او ساخلا او نوزاد دغو مناطقو کې هغه برمې ویل کېږي.
دغه راپور له مخې چې د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2018 میلادي کال کې خپور کړی دی، راغلی دی چې په ټول افغانستان کې د 3,28,000 هکتار په شاوخوا کې کوکنار کرل سوي دي چې د 2018 میلادي کال په نسبت 3.5% ډیروالی شي. اما په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس د روان میلادي کال لپاره د هغو په کښت او تولید کې د کمښت هیله ښیي. ویل کېږي هغه پیسې چې په 2018 میلادي کال کې د نشي توکو له ادرسه د کاچاکبورو او وسلوالو لاسته ورغلي دي د 1.4 بیلیون ډالر په شاوخوا کې دي چې د دې 45 سلنه د هلمند د مخدره موادو نه په لاس راغلي دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
د لشکرګا شهر او جن نور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اچار اچار اچار
نتشا اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام،
و انتخابات په بایومټریک سیستم تر سره کیږي. خود څو خارونو په څو کوڅو کې ځکه کلی خواسي هم د حکومت له پنجو وتلي او له انتخاباتو بې غمه دي. دا څو تنه غله به ورته خوشحاله وي که بیا مارلمان ته لاره پیدا کړي او پیسې وګټي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واورئ.
اوسم پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته.
نطاقان،
گلزرین زرزری
او زرگل شلا. لند خبرونه دغه دی.
د ښار زیاترو سیمو ته برق د شپې ناوخته ورخوشي کیږي.
د بیا رغونې د بې درکۍ له امله خلک پریشان دي چې بیا رغونه به هر ته لاړه او که دلته چا یرغمل کړه.
خلک وایي چې له هر څو چور کولو وروسته چوروال دوه پکې خپلې او دوه نورې پور کړې او په مخه وتښتېده.
یوې چرګې د خپل خاوند له ویرې په یوه ورځ کې اته هګۍ واچولې. د خبرونو توصیل.
بې خبر آژانس خبر راکوي چې د ښار زیاتره سیمو ته برق ناوخته ورخوشي کیږي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د نوموړو سیمو خلک د شپې په اتو بجو ویده کیږي او سهار وختي پاڅیږي. د برق لوی برجوایی چې دا کار د دې لپاره کوي چې د غریبو سیمو اوسیدونکي له خوبه ونه وځي او ټلویزیوني ډرامې ماشومان بې لارې نه کړي. همدارنګه د دغو سیمو اوسیدونکي چې خوب پوره کړي نو بیا کار ته هم ښه وختي تیار شوي وي. د لوی برجوایان وایي چې که نور هیوادونه هم داسې وکړي نو په ملکونو کې به یې د بې خوبۍ کچه راټیټه او د خلکو خوب یې پوره شي.
در په در آژانس خبر راکوي چې د بیا رغونې بې درکۍ له امله خلک پریشانه دي چې بیا رغونه به هر ته لاړه او که دلته چا یرغمل کړې ده. خبر زیاتوي چې له ډېرې مودې راهیسې د بیا رغونې درک نشته او نه یې څوک پوښتنه کوي چې چیرته لاړه او که څه پې وشول. کارپوهان وایي چې حکومت هم پټه خوله ده او د بیا رغونې نوم نه اخلي که نه پخوا به یې هر ورځ څو ځله د بیا رغونې گردان کاوه.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د هر څه له چور کولو وروسته چوروال دوه پکې خپلې او دوه نورې قرض کړې او په مخه وتښتېده. خبر زیاتوي چې چوروالیو ته کوم ملنګ بده دعا کړې ده چې هر څومره ښه چوروال هم ورشي نو لومړی په چور شروع کوي. د دې لپاره چې د خلکو سترګو ته خاورې ور وشیندي نو په لومړیو ورځو کې د ښار کراچۍ ښکته پورته وزغلوي او بیا کرار کرار چورته شروع کړي. د چوروالۍ د چارو ماهرین وایي چې همدا علت دی چې په چوروالیو د خلکو جنګ وي او هر څوک غواړي چوروال شي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې یوې چرګې د خپل خاوند له ویرې په یوه ورځ کې اته هګۍ واچولې چې کله د کور خاوند خپله ښځه د څو کارونو د نه کولو له امله دومره وډبوله چې زوف یې وکړ. د دې صحنې په لیدلو سره چرګه هم وویرېده او په هګۍ اچولو یې پیل وکړ او تر ماښامه یې اته هګۍ واچولې. هغه له دې امله وویرېده چې په میرمن پسې دا ونه ډبوي چې ولې هګۍ نه ده اچولې. خبرونه خلاص.
چې تاویز ګر خطرناک ختل نو خلک فالبینانو ته ورځي چې فالی وګوري لکه داسې.
ګوره سړیا، دا څو ورځې درته وایم چې فالبین ته مې بوځه، ځان په یوه او په بله تېروي، ولې ډارېږې؟
د فالبین په خبرو مې باور نه راځي، ځکه دې نه بیایم.
کمې ته نه بیایې، بیا په خپله ځم، خبر دې وي.
زه نو چې ډېره دې سودا ده، همدا اوس ورشو.
خورې ته دا لس دې راکه.
دغه
د یو د دوه د درې درې په دریو کې نه او خا خلاص چې په لاسو کې او یو دی هم په دریو کې پاتې شو اته دایم ا دای هم اته درش
فالبین اوروره څه چل دی
خپکیږی ما چل خراب دی
ولی
په دغه نږدې وختو کې به د بنې خاونده شي ځکه چې میړه د پیسه دارا کیږي
ما ویل چې دا څنګه د بلو دوی کور ته اخوا داخوا کیږي دا خو دا خبره وه فالبین اوروره بلو دی موږه ګاونډی و خو څو ورځې مخکې مړ سو له هغې ورځې رئیسې کونډې ته تاویږي نو دا چل دی
ته ودرېږه چې نور څه وایي ښه فالبینه نورې څه خبرې دي
هغسې خوشحاله دی هغسې من غوښه اخلي
نه خورې کونډه نه ده بندې پیغله ده
ښه نو داسې ده هر وخت راته وایي وخت دې تېر دی زړه شوی یې
ته خو هغه سړی پرېږده چې نور څه وایي نو چې پیغله ده د څو کلونو به وي
خوله دې له خاورو ډکه شه د څو کلونو به وي ځه پاڅېږه دا فالبین نه دی دا د ښځو دښمن دی که خدای دې له تا سره یو ځای خوله له خاورو ډکه کړي
یو مسلمان چې لږه سمه خبره وکړي بیا یې خوله له خاورو ډکه یې څو روپۍ دې شوې
پنځه سوه
خاورې واخله پنځه سوه ورک سې له دې فاله سره
دغه دی وروره دا دې پنځه سوه او دا دې هم سل افغانۍ بخششي او که د فال صحیح وخود نو بیا لس زره روپۍ نورې هم درته راوړم
د ما جامو ته دوه زره نه لرې او فالبین ته لس زره ورکوې دغه دی میړه
او دا هم استاسې د اونۍ فال شنبه
د شنبه په ورځ زیږیدلي ترافیکان دي له اوږدو رینو کار اخلي ځکه چې ډرایوران او موټروانان اوس له ترافیک نه زیاتې له رینو ډېر ویریږي او چې ورښکاره کړی نه وي بیا یې سلګون په ګوته کې ورته نیولی وي او که همدغه رینې والا ترافیکان پنچرمینی هم ولري نو ګټه به دوه چنده شي
یک شنبه
د یک شنبه په ورځ زیږیدلي زورور او چارواکي دي حکومتي ودانۍ په خپل منځ کې سره وویشي ځکه حکومتي ځمکې خو یاسې هم نه دي پریښي او د دیو خو ګټه هم ډېره ده ځکه تیارې جوړې ودانۍ دي یوازې غصبول یې په کار دي دوی کولی شي لومړی یې ګراو او بیا د بایباد قباله ورته جوړه کړي او لکه دا نور جایدادونه دي د نر غوندې نوشې جان کړي
دوشنبه
په ورځ زیږیدلي صاحب نظران کولی شي په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې له ځانو نه جامع الکمالات جوړ کړي او په زړورتوب د هر سوال ځواب ورکړي او تبصره پې وکړي ځکه د بې سوادانو وطن دی څوک سر نه پسې خوږوي او حکومت خو یې بیا د معزیزینو په لیست کې نیسي او هرې غونډې محفل او مراسمو ته یې ورغواړي
د سې شنبې
په ورځ زیږیدلې مېرمنې دي له خپلو پیسهدارو میړونو سره حق و ناحق زبانبازي نه کوي چې ډېر ژر به پښیمانه شي ځکه پیسهدار میړونه هسې هم د بلې ښځې کولو لپاره لومړۍ ښځې ته بهانه غواړي نو خدای مکه خوشي په خوشي د بنو څښتنې نه شي
د چهارشنبه
په ورځ زیږیدلي میړونه دي هم احتیاط کوي چې د ښځو پښې د ښځو د حقونو تر دفتره ونه رسیږي که نه بیا به ورته ښه نه شي خپلې ښځې ته به په زاریو او ننواتو دومره ستړی شي چې له ښځې طایفې به یې زړه تور شي ښه دا ده چې هره خبره په هماغه خپل کور کې حل کړي او هر یو له خپلې بړستنې سره پښې وغځوي
د پنځ شنبه
په ورځ زیږیدلي لیکوالان کولی شي پنځه ځایه په پنځو نومونو کار وکړي او په پنځو مجلو اخبارونو کې په پنځو تخلصونو خپلې مقالې او شعرونه نشر کړي دته یې ګټه دا ده چې په یو وخت به څو ځایه پیسې اخلي او خلکو ته ګټه دا ده چې ګومان به کوي ښه ډېر لیکوالان خو لري چې د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلي چاپړوسان دي د دې بختورې ورځې ښه ګټه واخلي، ځکه دوی کولی شي د جمعې په ورځ د څو تنو چارواکو او آمرینو زړونه وتخنوي. دا چې څنګه یې وتخنوي، دوی ته یې په خپله چل ورځي. د جمعې ورځ د حمامیانو او چاپړوسانو لپاره په یوه اندازه د ګټې وټې ورځ ده.
پراوانا ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه خستونکې و برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
نن بشپ زما د یار په کوم متانی جلوه گر په کوم هټ په کوم دکانی دکان به د خید تر خانی شرم ولی به حسن کوم تر خانی پټه وا به د مخ کوم پتنګانی رہان بے پاکان کنا پاکانی ودن اچھوے لدے غم اسما دلے چھتے واورے دیار دتلو بدل ودن اچھوے لدے غم اسما دلے چھتے واورے دیار دتلو بدل منزل پے سبا کرت سوتوی نپو ہے سم چھب سادوی کبھوی پچھ شان بش کست زہر پزوی لتا کو پے تزلت غم پخوی دم قدم پے خلے دم مخبوی چکڑے بے چا خاور دبی سزاوار تا گھر سے تم دہر پہ پوری چنے یار پا سفر للے زب کوریم سزاوار تا گھر سے تم دہر پہ پوریم چنے یار پا سفر للے زب کوریم شان بش کست درمی فراری مگر دونو آلو دس پنج روک ساری زلپ خار دبے کسی پاری پاری آبے لے بے وہی دوینو داری نبوی حسی ہندو مسلمان بھاری پک دلا سا پیوی چاری دا کم شرم تی کم ننگ پا محبت تی چی ہم دم نشم دیار پا دا غربت تی دا کم شرم تی کم ننگ پا محبت تی چی ہم دم نشم دیار پا دا غربت تی
بخنده تلیوی کنوی دزر غم به خل تلیوی کنوی مداخت بیب سندلیوی کنوی چابحال تر پشت دلیوی کنوی کٹپوزائی بیے مندلیوی کنوی چوار بم سے دلی وی کنوی مستما ہن کی بے پت سو پیاری چھ غم خور نشم دیا پتا پاری چھے مستما ہن کی بے پت سو پیاری چھے چھ غم خور نشم دیا پتا پاری چھے